د ډیوټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نپوی ویلي د ترخګرو د سرچقولو لپاره به په پوره قوت سره اقدامات کوي. دغه خبره نوموړي د بلوچستان د وزیر اعلی سرپرست بوکټي سره ګډ خبري غونډې ته کړې. تیر خالی په ورځ باندې کوټه کې شپږ ویشت کسان په ځانمرګبري کې وژل شوي وو. ملګرو ملتونو لخوا د اقلیمي یا ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه آذربایجان کې شروع شوې. د ګلونو خار په خور د هوا معیار نړیوالو ادارو په نظر د صحت لپاره ښه نه دی. د یمن حوثی وسلوالو د اسرائیل په پوځي اډه د کامیاب حملې دعوا کړې خو اسرائیل وایي چې حمله ناکامه کړې شوې. بلخوا د اسرائیلي پوځ حملو کې درې نور فلسطینیان وژل شوي او پرون په نصیرت کډوالو کیمپ باندې حملو کې څلورویشت فلسطینیان وژل شوي وو. او امریکا کې سړنکار په دې فکر کوي چې صدارتي ټاکنو کې ګټه ترلاسه کوونکي پخوانی صدر ډونالد ټرمپ په کوم ډول خپلې ژمنې عملي کوي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې حمله رو موږ سره اوسئ. ټولې مشه زې مشفقه من دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د ګول ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د بلوچستان د لورلای پښتون مشته سیمه قامي مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په جوړه شوې جرګه کې فیصله کړې چې اف سی ځواکونه دې د سیمه امن قائم کړي کنه نو د هغه لقو څخه دې و وزي چرته چې خلک په خپل باندې د امن راوستو توان لري. تر دې وړاندې د پاکستان مرکزی داخله وزیر ویلي وو چې اف سی ځواکونه به نور هم طاقت وره کوي. پام وکړئ د حفیظ الله شیرانی د غرافور په لته
دا کښنو بار بار دوهراوونه په کار نه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د سیمې د امنیت په باب په لورلای کې جوړه شوې دوه ورځنۍ جرګه د یک شنبه په ماښام پای ته ورسېده. په جرګه کې پښتونو مشرانو د نورو غوښتنو او پریکړو ترڅنګ یو دا پریکړه کړې چې اف سی ځواک دی په سیمه کې د امنیت خوندیتوب باوري کړي غني له سیمې څخه دی ووزی.
اف سی ته مش خاص کو چې عزیزه زره خطا ما شو بنه خواست ته کو د لمن یو ریډر تلشو دا در ته کو چې عزیزم زل خراب وکو کته نسې ساتله خدای پوسه ز پوسه زما وطن پوسه زما د وطن سره پر شاو لارسه زما لاری بیا څو کوس پوسه زما لاری بیا څو کو دریږي زما پر بچی دی بیا څو ټاک وکي هر څوک چې زما د پورته خلاص یو ته زما راځلیسه تراسه لارسه یا وطن سم مارته.
محمود خان اڅکزی د خبري په سیمه کې د نامنې د پیښو لزیاتې دو او د صوبې د سر شار کوټي د اورګاډي په تمځای کې ل ځانمرګي برید یو ورځ پس کړي. د چارواکو په وینا په یاد ځانمرګي برید کې د پاکستان د فوج د شپږ سو عسکرو په ګډون شپږ وستنه وجل سوي او دوش په تټنه ټپيان سوي وو. د یاد برید زموارې نا قانونه ګرځول سوي بلوچ پیلتون خوشي ډلې بیلې منلې و. اف سی یا فرنټیر کور ځواک بلوچستان او ځي حکومت تر اوسه د محمود خان اڅکزي د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو تیر ورځ د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر محسن نقوی په کوټه کې د صوبې د امن او امان په باب جوړې شوې غونډې پس له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د امنیت شکولو لپاره به اف سی تنور واک ورکوي او په سیمه کې به د پټو معلوماتو پر اساس د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات نور زیاتوي. نقوی دا وکړي چې امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره نستړی کې دونکې کار کوي او پتی رشاوخوا یو اونۍ کې څلور یا پنځه ځانمرګ بریدګر هدف ته تر رسیدلو لمخه نیولې هم دي.
ساره ملکي لړۍ اس ټایم په
مونږ ټول په ګډه سره مقابله کوو. دا عام حالت نه دی، دا جنگي حالت دی. یوازې پولیس نه دي جهار ډول سہولتونه ورکول کیږي. اوس مونږ اف سی طاقت ورکو چې هغه هم جنگ وکړي.
د لورلای په جرګه کې د لورلای ډیویژن د بیلابیلو سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون درلود. د څګزی په وینا د جرګې د مارچ 2022 کال د بنو د جرګې د پریکړو پرړه کې کوي چې د جرګو هدف د پښتنو په سیمه کې د خرابېدونکو امنیتي حالاتو په اړه د بیلابیلو خلکو فکر سره شریک کول او پرانا کې پریکړه کول دي. دوی ویلي چې لدې پس به په جوب پښین سیوي او نور سیمو کې هم دغه ډول جرګې کوي. اڅکزی و جرګه ته وړاندې سکړی چې د سیمې خلک او قبيله دي د ځان خوندیتوب لپاره سلويشتي جوړ کړي او په خپل سیمو کې دي کوم ناوله د سړی ته د ګرځېدو اجازه نه ورکوي. د جرګې په پای کې وړاندې کړل سوي قراردادونو کې وغوښتل سو چې تر اطلسم آئینی ترمیم لاندې دي د صوبو خودمختاري عملی کړل سي، د بلوچو او پښتنو په وطن کې روانه نامنې دي ختم کړل سي، د سیمې قدرتي زیرمي او وسایل و غیر خلکو ته الاټ کول، په سیاسي قبایلي او سیمایي معاملاتو کې د ځواکونو عمل دخل، امنیت پرنامه د ځواکونو لوري غیر قانوني ټکس اخیستل بندیدو، د پښتنو د مشترکه صوبي د جوړیدو او خلکو ته صحت تعلیم شناختی کارت اسانتیاوی د برابرول په ګډون یو لس قراردادونه منزور کړي. حفیظ الله ستوري شیرانای، وی او ای ډیوا کوټا.
دا وایس اف امریکا ڈی ٹی وی دے د امنیتی اندیښنو په اساس د کوز او بر جنوبی وزیرستان او ټانګ ضلعو عدالتونه د اکتوبر میاشتې راهیسې ډیر اسمل خان ته انتقال کړی شوی، چې له دې وروسته انصاف ته د عامو خلکو رسایی ستونزمنه شوې ده. خلک هر ورځ ډیر اسمل خان ته تګ را تکي، خو د کچهرې د ریکارډ نشټوالي له امله ګڼ شمېر مقدمه د ځنډ ښکار دي او زیات شمېر بندیان لا هم په زندانونو کې دي. د دې خبر یال عدنان بیٹنی په دغه نور تفصیل تاسوی
د پډیر اسماعیل خان کې عدالت تراغلی. هغه خلک دي چې د جنوبی وزیرستان او ټانګ څخه هر ورځ دلته سفر کوي، خو عدلیه سر د ریکارډ نشټوالي له امله د مقدمو اوریدنې ځنډې تلتی او زیات شمېر مقدمو کې د بندي کسانو په حالت کې هم کوم بدلون نه دی راغلی. نظامات چې په ټانګ ضلع کې زرګر دی وای چې د خپل زوی د ایوی معاملې لفظي شخړې په مقدمه کې انصاف ته منتظر دی.
دا ډېر تکلیف ته جوړ دا اوس بچا مې دا د امریکا سٹور دا آی بند کړل ما سره له دا چې باندې نه کې بیان کیږي. او ما خپل زرګری دکان دا مې بند کړه. دا تکلیفونه خدا وصل بل کرایې دي ستړي دي غریب خلک یو هر وخت مو دوره واس نه رسیږي. اوس رالو اوس مو ریکارډ نه دراغله لټکا اوس په بیا سبا بیا راجو ابل راغلی یو ادا تکلیف ہوستا دیوی کس سے بس درے ویری راجو اسی خیرجنا
د عدالتوں دے انتقال پ خلاف وکیلانو دا احتجاج پتوگا دا ٹانک چارے ریکارڈ پ کلپونو سرا بن کھڑائی تائی سیل امیرے عدالتی چارے لا زیاتی اغیز منے شفیتی دا ٹانک دا وکیلانو اتیادی غڑی دا عدالتوں دا انتقال پریکٹ پ مخالفت کی وائی دا عدالتوں انتقال دا خلقو پ انصاف حملہ تا دا دوی پ وینا پ متفق ڈول فیصلہ کڑی دا چې د خلکو ستونزې نورې نشي زغملای او تر هغه به مبارزه جاری وي تر څو عدالتونه خپل سیمه ته واپس راوړول شي.
دینه مخشه به تاسو کتلی چې 2006 او 2010 دلته د ټانک شته غسه دینه زیات بدامنی و دینه زیات حالات خراب او خلک جان بدلتا کچاره ورج نه دبن شوی جان ورج نه دی غیر حاضر شوی ا وجه دا و چې دلته به کم ډیر قابل جان و چا چرتا های کورټ جان جوړ سول هغه بدلته په ټانک شریا عیش کوله په یو کور شپه درې درې جان پاتو خو خلکو ته به انصاف ورکوله نو ا کمیټډ و دی انصاف سره.
عدلی ایو څرواکې د نمنه سرګندولو په شرط اوویل چې د پېښور های کورټ پر وړاندې کې د دوه ضلعو عدالتونو ډیر اسماعیل خان ته وړل شوې دي او څرواکو د خلکو اسانتیا لپاره د ویډیو لینک زمينه برابره کړې ده. خو د خلکو په وینا د اسانتیا تر اوسه په مناسب ډول نه فعال شوې. انصاف اسماعیل خان تا د تګ راتګ سره دوی مالی تاوان کیږي او انصاف تر لاسه کول ورته هم ګران شوی دی.
ډیره تر تاګ بیا دلته بلاد نه یو اول خو ته ډیر ټایم مټول کیږي چې جان غزي تسیخو بیا وکیل مسله ته جوړیږي په داسې ملخ خپل وکیلانو سره بلادي دلته بیا ډیره کیسې جوړی سي امیر ربانی دی وسیدا غا احسان کا کولای سي چې کدا شي کړه چې مستدا خپل عدالتونه ټاک ته یوسي.
د ټانګ او وزیرستان خلکو د اکتوبر په 20 هم په لوی کچه په ټانګ کې احتجاج کړی او د احتجاج پر مهال د عدالتونو بیرته انتقال غوښتنه یې کړې. دا هغه په وینا د پریکړه د خلکو د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده او غواړي چې زر تر زر عدالتونه خپل زیلو تر واستل شي. ادنان بیٹنای ډیفا ټانک.
د خیبر پختونخوا سرخار چې د ګلونو خار په نوم باندې پیژندشه په خبر په هغه کې د هوا د خچنوالي کچه دومره سیوا شوې چې د فضا د معیار جایزه اخستون کی اپس ادارې په دغه فضا باندې خپل چې کوم راپور دغه کړي پای کې دغه غیر صحت مند یا د صحت لپاره خنه د ګرځولې. په خبر کې هم په هان وای چې په دې خار کې د فضا آلودګي ډیره سیوا شوې ده. خدا زیاتره خلکو ته په ژمی موسم کې د لړې یا لوګي په شکل کې ښکاری. دغه لوګي یا سموګ سده او دغه قسمه آلودګي یا خچنواله څنګه راکمیدې شي په دې باندې د ډیو خبريال صادق قاسم شاه او خبريال هاشم علي د پیښور نیو راپور را لګل.
د پیښور پوهنتون د ماحولیاتی علومو د شعبې مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس وای فوګ یا لري سره چې کله خچندوګي یا سموګ کچی نو دغه سموګ خچنواله د صحت لپاره خطرناک شي. چاپیریال کې خچنواله اولی کې هم وي خو اولی کې دغه هوا ګرم وي نو سپکوي او برزي ځکه د سموګ مثلا جوړیږي خو چې مکی دا مثلا زیاتوي
او هوا اودري کې په یوزې باندې جام شي نو دا غي سره بیا دای چې مونږه چونګي ساخلو نو دا د امکانات ډیر زیات دي چې مونږ وجود ته زیات مقدار کې دا پارټیکولیټ میټر کم ذرات چې دي د دوری د ذرات چې دي کم جو ډیر واړوي نو دا زموږ سره زموږ په پروت زی او هغه بیا زموږ د مختلف بیمارو لکه سترګوم خرابې سرمنوم خرابې پرپوسوم خرابې کم چې د الرجي مریضانی اغه د پاروم دا لکه نقصان دی وی
په هان وای په خبر او لاهور چې دریابونه په غاړه دي د دوی د تپ او براس یا فوګ او د خاډ لګو د وجې د تسموک زیات وی. پروفیسر ډاکټر محمد نفیس وای دوی ته تحقیق نه معلومه شوه چې د هوا معیار د کارخانو او د ګاډو لګو د وجې خالیو کې ډیر خراب دی او په خبر کې د هوا خچنواله هم دغه وجوهات دي خو خلکو کې آگاهي او د ماحول او ټرافیک په اړه قانون عملداري او د خلکو مرستې سره د فضايي خچنواله کې کمی راتلی شي.
لګوس فرض کا په خاريو کې ډیزل ګاډي ټرکونه غټ هیوی ټرک نه من دي د ورځې په کار کې هغه بیا اندر نه شي دغه شانته د موږ سره په خبر کې چې دي نو سو 25000 رکشه چلی دي شي هغه موږ د 1 لک نوم زیاتې کړې دي بیا دا رکشو چې دی د سره چونګې دوی مبلل میلاو کې هغه نه لګې نورم ټینګ شي یا زیات شي پټرول خو بچت شي خو لګې وسره زیات شي نو دا اوس دا چې عام خلک عام کستمنګ دا گاہی ورکو چیرې په دې کې دا قسمه شي چې دا نه کوي ها نه او خپل گاډي برابر ساتي بل دا چې موږ اکثر کورونو کې خزل وی په وړکه سطح باندې یا په غټه سطح باندې هغه موږ سیزو پلاستیک سیزو دا چې زونه کې دا موږ کم کو دغه شانتي کم دي چې بوټي لګي دي ونی بوټي دي دا گرینری خیال ساتو نو دا زموږ عام خلک دي چې هغه په دې کې دغه شانتي خپل ایسا اچولي شي.
د بدمرغه تاریخ کې د ګلونو خار په نوم یاد ته خبر د هوا معیار په هکله عالمی راپورونه کې د پاکستان خچن خار کې نوم راځي او نن هم د پیښور هوا په ایئر کوالټی انډیکس باندې معیار یو سل دو اویا یعنی غیر صحتمندانه درجه باندې دی او د پیښور هوا کې خچنواله او سموګ د وجې دلته سا اغستل ګران شوي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
د آذربایجان سرخار باکو کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقليمي بدلون په سرغونډه نن شروع شوې. د غونډه کې د نړۍ ګڼ شمیر هوادونو نه مشران او فعالان برخه اخلي چې څنګه د اقليمي بدلون کچا راکم کړی شي. په دغه نور تفصیل زمونږ همکار رحمان بنوري څو شپې وړاندې په لوی پښتونخوا خبرونه کې بل همکار نصر الله خان ته ویل دي.
باکو کې د کاپ 29 مشران وایي چې دا په یو انتهایی حساس ترين وخت کې غونډه کیږي او د دې کې دا وخت نړۍ د ډیرو غټو چیلنجونو سره مخ ده. مثال په توګه په نړۍ کې سیاسي ګډوډې ده، خو د دې په سلګونو میلیارډو ډالر ته اړتیا لري چې هغه هیوادونه کم چې ډیر زیات کاربن وباسي. مثال په توګه د تیلو، د سکرو، د سوځولو او د نور ایندنونو درا پیدا کېدو د لاسه چې د نړۍ د تودوخې کچه چې ده دا 1.5 سیلسیس یا فارنهایت 2.5 نه برلاړ نشي. یعنی دا وخت په نړۍ کې چې کم د نړۍ د تودوخه د چاپیریال د موسمونو ماهران دي، هغه وایي چې کله په سنتي دور کې د تودو بیا د قابو کول ګرانو، ځکه دی وز غواړي چې هغه هیوادونه مثال په توګه لکه امریکا یا جرمني چې د ټولو زیات کاربن وکون کې هیوادونه دي، دوی نه زیات پیسې واغستل شي او دا زیات پیسې چې دی په هغه برخو کې استعمال شي کم ځای کې چې هغه هیوادونه چې هغه مشکلات لري په دې پروګرام کې. نو غټ هدف یې دا دی او د دې کې وس مثال په توګه د دې پروګرامونو چې کم مشران دي لکه د کاپ 29 وسنۍ کم مشر چې د مختار بایف، هغه دا وی چې د دې تودوخه د بې قابو کېدو اثرات دی ویني. هغه سدي نصر الله غوي چې لکه طوفانونه روان دي په ځنې هوادونو کې، وچکالي روانه ده، سیلابونه سیوا شي ودي او خلکو ته ډېر لوی زیان رسیږي او د دې نه بیا د دې غورل چې دی هغه ډېر ګران دي. البته دا د چې د دې سره سره د چیلنجونو یو غټ د پیسو د یو غټ چیلنج سره هم د وخت دنیا مخ ته او د کوشش په خپل ځای باندې دي او د سلګونو میلیارډ ډالر د راغونډولو د کوشش کوي. کامیابی کی با کنا دا به یو غټ چیلنج وي. نسره
پکې پاکستان وو چې موږ ډېر متاثر شو یا متاثر کیږو، د امریکای په دې کې ګډون شرکت څنګه
دا مهم ټکی تاسو ویل. پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان کم کله چې دلته په ملګرو ملتونو کې ناغه پدی باندې د خپل تقریر او زیاته برخه پدی خرچه کړې و، هغه ویل چې رد دی په هغه هیوادونو کې کم چې تودوخه په خچنوالو کې برخه کم ده، خو د ترټولو زیات ښکار شوی هیوادونو کې دا هغه هیواد دی. مثال په توګه په پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې کم سیلابونه راغلي دي، هغه په سند صوبه کې، پنجاب صوبه کې، بلوچستان کې، پښتونخوا کې ډېر لوی زیانونه ولې دي. هلته وچکالی هم دی وسه پوری د پاکستان چې کم پخوانی د باندرو چارو وزیرو بلاول بټو زرداری هغه وی چې د 13 کلونو مخکې راغلي سیلابونو اثرات وسه مشته دي. د امریکا ذکر تاسو کو د دې کم چې په شروع کې ماټه کې ونی چې دا غونډه په باکو کې په داسې حال کې کیږي چې په نړۍ کې لوی سیاسي بدلون روان دی او په دې کې تر ټولو غټ سیاسي بدلون چې دی هغه د زاړه پالی سوشلرون کې ریپابلیکن انتخابي امیدوار ډانل ټرمپ د امریکا انتخابات ګټل دي. هغه چې په خوا هم کله په 2014 نه 2016 پورې د امریکا صدر وونه د نړۍ اقليمي بدلون په حق کې نه وو، د هغه د ښکار تصور په دې عقل باندې او اوس چې کله د راغله ده نو په هان دا و چې د ډانل ټرمپ انتخاب چې د موسمي بدلون دا او د هغه اغیز ردوي، یعنی دې ردوي نړۍ غواړي چې طاقتور هیوادونه لکه جرمني امریکا پیسې ورکړي. دا یره ډیره زیاته ده چې یو وار بیا هغه له ډانلډ ټرمپ کم چې په اقليمي بدلون باندې د اقليمي بدلون چې کم موسمي بدلون او د هغه غزي اداره دوي ممکنه توګه باندې د امریکا پنګ یو وار بیا ودروي او کچري دا ودرې دي دا به یو ډیر لوی زیان ګڼل کیږي. تر اوسه پورې هغه د انتخاب باقاعده شي کم سوګن پروتوکول لوړ دی د سوره د غنډې شبي او دا کی تقریبا لس اتي ورځې پاتې دي. خدا پروګرام خو تر سلو کالو پورې نه پدې خپل ډیر فکرمندې دي د نسجو کمیټه چې د نصر الله خان په کې امریکا په سر کې اديږي ور سره افغانستان او پاغه هیوادونو کې شامل هیواد د کمزې کې چې ورستیو کې سیلابونه زیات راغلي دي، زلزلې زیات شوي دي. حال تکي دا وخت طالبانو چې حکومت ته څوک پر رسمیت نه مني داخل کو نیر دي، نو دا هم د چوس د طالبانو چې کوم حکومت نمائندگان دی هغه دا ویلي چې دی غونډه دي هم ور روان دي او یقینا سلون کې دا وایي چې د افغانستان چې کم چلند یا مشکلات یې پي کې با د نړۍ د مرستې غواړي. پاکستان په خپل په درو سلورو کالو کې کم موسمي بدلون د مشکلاتو سره مخ شوې دی. په کې پښتونخوا سیمه د شیرانی کوه سلیمان د غرون نه ونی ساتر تر د بنیر د علم پورې د پمنس کې پسونو غرونه چې دی پدې کې به کچ زیات اورونه لګېدلې دي. ډېر لوی تباہی شوې ده, ډېر لوی زیات زیان شوې ده. په کې د ایکو سیستم د دنیا چې دی هغه نړیوال ماهرانو چې هغه متاثر شوې ده. ونی هم سې دي, خلکو ته کم چې واړه زناور دي, مرغې دي, هغه تم ځان رسیدلې دي. نو دې کې پښتونخوا سیمه چې ده هغه د مشکلاتو ذکر خو ممکنه تو ګور ډېر نه کیږي. خوب دغه سیمه کې یو قسم مشکلات ستاسو دا یو ډیر امپورټنت یا مهم ترين غونډه کیږي. په دې کې د نړۍ ماهران دا وایي چې د ډیرو زیاتو پیسو را غونډولو سره منګه د تودوخي کچا د 1.5 سلسینا برکېده چې دی د هدف چې دی د پزې وساتو ځکه دا ونه شنو ډیر لوی مشکلات سره یعنی د بایسیپ خبردار چې روان کال به د تود کال او ګرم ترين کال په توګه باندې یاد کړی شي ځکه چې دا درجه اغز حد تر رسیدلې ده.
ډیر زیات مننه کوم احمد مرزي صاحب د وخت معلومات شریکولو ته مننه.
وس راځو د امریکا د سیاست پلوته. امریکا کې سړنکار په دې باندې غور کوي چې صدرتی ټاکنو کې ګټه ترلاسه کون کې پخوانی صدر ډونالد ټرمپ په کم ډول یا څنګه خپل کړي ژمنې عملي کوي. د وخت نوموړی د خپل کابینې لپاره د غړو پلټون کې اخته دي. زموږ همکار نصر الله خان د وخت مو سره سټوډیو کې ناشته ورته کله کو نصر الله خان سړي مشه مننه. نصر الله خان د ما ریپبلیکن ګوند مشر او پخوانی صدر ډونالد ټرمپ دا وخت چې کومه د نوي حکومت لپاره تیاری کوي دغه تیاری په کوم مرحله کې دي؟
نو څنګه چې دا الیکشن وشو دا غین روسته چې کومې ژمنې کړې ورو نظر هم دا و چې دا به څوک اخلي. نورو کده کورونی چارو وزیر د دفاع چارو وزیر دی یا د بهرنی چارو وزیر دی په دې باندې نظر زیات وي. خو ولنی چې څنګه دا بل سټریټ راغې د ټویټ بلاره باندې ډایرک وسنی چې کوم پرزیدنت الیکټ هغه ویل چې مایک پامپیو یا ناخلی هغه ان کې هلی نو دوی هغه چانسونه ختم شول. نو په هغه ان کې هلی ځه باندې چې اوس کوم هغه په خپل اډمنستریشن کې نوې کوم څوک اناونس کړا یا د امبیسډر ته یو ان بوي دا ال سی سټیفانیک د نیویارک سره تعلق ساتي ځوان مېرمن ده. خود دین مخ کې چې کوم د وایټ هاوس یا چیف اف سټاف چې کوم د وایټ هاوس کې نو دا ګیټ کیپر یا دا ویل شي چې دا ډېر مهم پوسټ ده. صدر چې څوک ملاويږي څوک بده نه ملاويږي. نو په دغه کې هغه سوزی وایلز دغه کړه د غوړه کړه د په کمپاین کې دغه سره عملاتړې کړه یا اډوایزر پاتې
دا لومړنۍ خزینه
دا لومړنۍ خزه د په دې وایټ هاوس کې چې
دغه پوسټ
دا هر څه د سر مووی خود سټیفانیک چې کوم د ال سی سټیفانیک په کوم چې د یو ان ته امبیسډر وټاکل شو. نو که یادم وینم زلمه خلیلزاد د 2001 نه د 2009 پورې د امریکای سفیر یو ان ته نو هغه ول هم مبارکي ورکړی دا خو بیا د ټولو نه زیات چې فوکس یا د کم باندې کېدل نو هغه بروس ترازی خو ویل چې ډیپورټیشن به کې خلک به وباسي. نو امریکا خو د ایمیګرنت یو ملک ته په دې کې دا نظر بیا زیات چې کم خلک راغلي دي. نو ټام هومن چې کم دی نو دا به هغه کم خلک چې ډیپورټیشن پالیسی د پاغه باندې به نظر ساتي او اویئیشن د کم هوایي چلن چې کم دی په دې باندې به نظر ساتي. خود دې سلی سلور د شکاله دې پر بارډر باندې تیر کړی دی. دا مخکینی په سو وخت لپاره هم وو او په هغه ټایم کې د ماشومان یا کم داسې پالیسی راوړل چې هغه خزه او ماشومان جدا شو. نو دا د چې دا ډیر سخت غنل کېږي تر اوسه پورې دا ګمارل شوې دي چې ټام هومن دی او ال سی سټیفانیک دو سوزي وایلز ده او نو روسته چې کم د اګریکلچر بچو کوم مشر وی دا سېکټر بچو کوم
د وزارت دفاع وزارت
دا زموږ لپاره هم د نو هغه بروسته لاغي پاغه باندې خبر نه دی کړی.
نصر الله خان د امریکا موجوده سر جو بایدن او چې کوم منتخب صدر دی عموما د امریکا په دستور کې دا سړي چې دی د نوی منتخب صدر او د قائم مقام چې کوم موجود وي دا غی ترمنځ یو مهم میټینګ کیږي او غونډه کیږي چې پاره کې د امریکا پر اطلنټیک پالیسي باندې پروانو چې په دې وخت کې کوم پالیسي دي د نړیوال چارو پاړه باندې د داخلي چارو پاړه باندې پاره کې د خپل یو د سوچونو یا د فکرونو تبادله کیږي. هغه غونډه او د هغه مهم داسې کوم ټکی کتاب سره
نو امریکا د دنیا یو طاقتور هوا د نړۍ نه بغیر نشي پاتې کېدل یا نړۍ کې بخمخه کدي انتخابات کې خو نړۍ بیر دیونه بغیر نشي یورپ یونین کو ګوري نو د هغه هم نظر په امریکا باندې چې سپالسیانه بروړي د شانتي منځني خطیز کې دا یو اقتصادي مسلې خپل جنگي چې جنگونه کم روان دي په منځني خطیز کې بیا په یوکرين کې صدر بایدن په دې ټایم کې چې کم دعوت ورکړې ده د شروع چرشنبه پورز باندې په اول افس کې اول افس هغه افس ته چې په کمزه کې پرزیدنت کینی په وایټ هاوس کې خپل کار چکی دعوت ورکړې ده برازي خو چې څنګه جک سولیوان دا خبر کړې ده امنیت د سپینه مانی چې کوم د ملي امنیت صلاحکار ده هغه دا وایي چې خامخه نور خبرې به هم کې کورنۍ او بهرنۍ مسلو باندې خدا به ورته خامخه وایي چې تاسو لکه د روس په جګړه کې چې کوم د یوکرين دي چې دا یوازې پرینګ دي خو فیصله به څنګه وي صدر ترامپ چې کوم الیکټر وي هغه دا وایي چې دوی به جنگونه ختموي جنگونه براوزي نو څنګه براوزي هغه ترتیب هغه طریقه کار لري اوس پر واضح شوه نه دي
ډیره مننه تاسو
مهرباني
مننه د امریکا د نوی ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ په ایجنډا کې د انتخابي کمپاین په مهمو ټکو عمل کول شامل دي او په دغه کې د سرحدونو خوندي کول اقتصاد پیاوړی کول او د امریکا ګټو ته د ټولونه زیات لومړیتوب ورکول دي که څه هم د هغه ژمنې غټي دي خو دغه به څنګه ترسره کیږي د دې په اړه باندې معلومات ډیر کم دي تفصیل د وایس اف امریکا د خبريالي ټینا ټرن پر راپور کې زموږ همکار عبد حسین وړاندې کوي
It is now clear دا خبره اوس ښکاره ده چې مونږه یو غیر معمولی سیاسي کامیابی ترلاسه کړې ده وګورې څه وشول دا غیر معمولی دي
سرحدونه خوندي کول دا غو اولنۍ ترجیح ده ټرمپ ویلي دي چې هغه به د امریکا په تاریخ کې د مجرمانو د وستلو تر ټولو لوی پروګرام شروع کوي او د هر هغه مهاجر چې د امریکایي شهري یا د قانون نافذ کونکو افسر په قتل کې ککړ وي نو دا غو تن ته د تیزندۍ سزا ورکولو غوښتنه کړې ده خو د انتخاباتو په شپې دغه سختي خبرې ډېرې واضحه نه وي
موږ ته د سرحدونو خوندي کول وي او موږ ته خلک هم زموږ ملک ته پرېښودل وي موږ غواړو چې خلک واپس راشي خو دوی ته په قانوني توګه واپس راتلل وي
نوی منتخب شوی نائب صدر جی ڈی وینس د ایجنډې په یو بل مهمې نقطې خبرې وکړې
او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی سیاسي بیاره تګروستا موږ به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی اقتصادي بحالی مشارکو
موږ به قرض هم واپس کوو موږ به ټکسونه هم کمو
خو دا خبره لږه واضح ده چې نوی انتظامیه به د وړاندې نه زیاتیدونکي خسارې کې د اضافي کولو بغیر خپل اقتصادي اهداف څنګه ترلاسه کوي خو د ټرمپ په تقریر کې د یو تن یادونه وشوه چې کولای شي مدد وکړي د ټکنالوژي د نړۍ طاقتور تن ایلن مسک کوم چې ټرمپ ویلي دی د حکومت د کارکردګۍ کمیشن مشري وکوي چې مالیاتي نقصان او فراډ کم کړي ټرمپ د ایلن مسک د ورستی سٹارشپ نومي راکټ لانچ هم یادونه وکړه
او د لیدل یو کولای شي ما ایلن مسک ته ټلیفون وکړو ما ورته ویل ایلن دا تا وکړل هغه وویل او دا زوم ما ورته ویل بل څوک دا کولای شي روسي کولای شي نه چینی کولای شي نه آیا امریکایي ستانه بغیر کولای شي نه هیڅوک کی هم نشي کولای ما ورته ویل اعلان زکه خو زه ستا سره مینه لرم
ماهرین وايي د ټرمپ لخوا د ایلان مسک تعریف په نړیواله کچه طاقت او مضبوطیا خودل دي
دا خیال چې آیا مونږ یوازینی ملک یو چې دا کار کولی شو او مونږ یوازینی ملک یو چې دا کار کولی شو زما په خیال ټرمپ د مسک نه یوازې د ټکنالوژي کاروباري تل په توګه استعمالوي بلکې یو بصیرت لرونکی او د یو تخلیقي تن په توګه هم د دې نظریې ملاتړ کولو لپاره چې هغه د یو فرد په توګه مخکې نه دی روان بلکې د یو قام په توګه پر مخ ځي.
په خپل تقریر کې ترامپ خپل پلویانو ته وویل چې په خپل دفتر کې به د هغه اصول سوي.
زبا د یو ساده نارې سره حکومت کوم چې کمی وادي میکړي هغه پورا کړم. موږ به خپل وادي پورا کوو.
په دغه وادو کې چې ترامپ ورته د امریکا راتلونکي زرین وخت وایي هم شامل دی. دا وی او ای خبريالې ټرینا ترن د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ڈی ٹی وی دی. اسرائیل د حماس او حزب الله په ضد هوایي عملیات نور زیات کړي. اخوا قطر د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ خبرو اترو منځګړتوب کولو نه ځان ویسته او ویلي دي چې دواړه اړخه په خبرو کې سنجیده نه دي. د دې سره سم په غزا کې د اسرائیل د روانو پوځي حملو په مهال د نومبر د 11 نیټې په سهار د مرستو لاریو ته اجازه ورکړل شوې چې د بیت الخنون گزرگاه د لاری د غزا شمالي علاقې ته ننوځي. امریکا به په دې اونۍ کې فیصله وکړي چې آیا اسرائیل په غزا کې د بشري وضعیت د ښه کولو اړخ ته پرمختګ کړي او واشنگتن به څه ډول ځواب ورکړي. په دې باندې د نیویارک ناستر سلنکار او خبریال جهانگیر خټک صاحب موږ سره اسکایپ د لارې ملګری شي او تر کله کو خټک صاحب ستړي مشي. مننه خټک صاحب. تاسو به خبر شوی خبرونه هم کتلی چې نن غزا ځینې سیمو ته د امریکا په غوښتنه باندې اسرائیل د مرستو ځینې ټرکونه هغه ور پرېښو دي ورغلي دي او د دغې ترڅنګ په یو کور باندې بمباری کې درې کسان نور وجلې شوي. پرون هم څلیرشت وجلې شوي وو. دا اوس ښه پرمختګ دی او که نه د پوه نه یو تاسو وایئ؟
ګورې چې څومره پر امداد خبره ده اشفاق صاحب چې څومره امداد ځي هغومره پکار ده چې هغه ښه خبره ده. غزا کې د چې کوم بشري مرستو والی ادارې دي هغې دا خیال دی چې هغې سیمې ته روزانه لږ تر لږه شپږ سوه ټرکونه امدادي ټرکونه پکار دي چې راځي. لږ تر لږه شپږ سوه په اکتوبر د میاشتې نه اسرائیل هلته کې ډېر زیات لوی بندیز لګولی و او سلو نه کم ټرکونه به روزانه تلل. بیا امریکې اسرائیل ته دا خبرداری ورکړلو چې که دې میاشتې یعنی د نومبر 12 نیټې پورې اسرائیل امداد بحال نه کړلو، اسرائیل امداد دپاره لارې خلاصې نه کړلې، نو دوی باندې موږ بندیزونه لګو وسله او چې کم نورې مرستې امریکا ورته پیدا او پیساری. نو بیا تاسو وګورئ چې هغه چې کم ډیډ لاین او هغه ناول دا خبر راغللو چې اسرائیل ته لږ ډېر امداد نور پرېښدلی دی. پایدا کافی دی، زمانه دی، خرچه دا کافی دی. هلته یو بشری ناورین روان دی. ملګرو ملتونو وینا دا ده چې هلته کې لوږه دومره زیاته شوې ده چې خبره قحط ته رسېدلې ده. د شمالي غزه چې کومه ده هغه ټوله کې زیاته اغېزمنه ده ځکه چې هلته اسرائیل مکمل بلاکیډ لګولی دی، هیڅ پیم نه پرېښودل او هغه د وجه نه هلته کې خلک دومره حده پر خبرونو کې راغلي دي چې خلک واخه به خوړل دومره خوراک نو هلته ډېر بد حال دی. نو یقینا چې دا امداد کا زیاتواله راځي قتل به دا غواړي چې څومره زیاتواله راځي او څومره روزو پر دا جاری ساتل کېږي ځکه چې اسرائیل مسلسل هلته کې هسپتالونه په نښه کوي. نن هم دا خبرونه دي چې اسرائیلي ټینکونه لګیا دي هلته کې یو هسپتال دی هغه کې هغلته هغه په نښه کړی دی کمال ادوان هاسپټل په نوم سره یادې کې اندر کشانت نصریه چې کوم نصیرت ریفیوجی کیمپ چې کوم دی اکړوالو یو کیمپ دی هغه کې هم اسرائیل بمباری کړی دا او سخن کو جوبل کې دو خبرونه شته دي. بیا دا هم خبرونه دي چې دا سوریا یا شام د طرفه دا اعلان شوی دی چې اسرائیل دا دمشق یا دمشق کې یو په ودانې باندې برید کړی دی او هلته کې دغه کاری چې هلته کې هغه فوجیان ستولی دي او هلته کې وکسانې وجلی دي. نو دا هم خبرونه دي. بیا اور سره په لبنان کې هم اسرائیل بمباری جاری ده. ورسته سلیشتو ساعتو کې مسلسل اسرائیل د طرفه بمباری هم جاری ده او اسرائیل اوس نن یو ځل بیا آرډر ورکړی دی اسرائیلی فوج په غزه کې لبنان کې بیروت شمالي او جنوبي علاقو کې چې خلک د خپل قاعده نه پرېږدي د قاعده او بمباری کیږي. او بیا د دوران کې د لبنان د طرفه په اسرائیل باندې هم راکټي بریدونه جاری دي. نن چې کله دا خبرې کوم تر اوسه پورې د اسرائیلي فوج دا وینا ده چې 125 راکټې د لبنان نه راغلي دي، چې کوم کې کافی کسان زخمیان شوي دي. خدا صفه نه دي چې څومره واضح نه ده چې څومره زخمیان شوي دي یا چا په ژوند بیلل دي. البته دا ضرور ده چې نن اسرائیلي فوج دا هم اعلان کړی دی چې هغه په شمالي غزه کې چې کوم ځل اوس هم جنگ روان دی، اغلته کې هغه د خپل فوج یو میجر بیلل دی، یو میجر پکې مړ شوی دی د اسرائیلي فوج په شمالي غزه کې. دا ټول خبرونه را روان دي په یو داسې وخت کې چې کله په دې سیمه کې کېدای شي چې یو بدلون کا د ډونلډ ټرمپ چې کوم ژمنه کړې ده چې زه به دا جنگونه ختمو، نو هغه اول کا داسې ګامونه غستل کیږي چې کمزې کې امداد زیاتېږي، چې کمزې کې اوربند لپاره خبرې مخ ته ځي، ګرچې اوربند لپاره خبرې خو پټکا ولاړې دي، ځکه چې قطر د دې نو انکار کړی دی چې هغه د دې کم خبرو میزبانی ده، هغه هغه نور نشي کولای چې تر سو پورې حماس او د اسرائیل د طرفه په دې حواله سره هغه بیا ته پکې دلچسپي نه واخلي، ځکه چې تر اوسه پرې داسې ښکاري چې هغه تر ډېر بیا ته دې لپاره تیار نه ښکاري. نو هغه وایي چې موږ هم پرې میزبانی نه کوو، هغه ته نه شاته شوي دي. او په دې دوران کې اوس د اوربند لپاره غذا کې خو هڅې ختمې دي. دا وخت امریکای طرف از قهر سره روان دي، خو هغه د باندې د خیال چې هغه ساسر فلحال شته دي، هغه وایي چې امریکا کې سیاسي بدلون راغلی دی. چې کوم صدر جو بایدن دی هغه خپل صدارت تا دی آخري یو نیمه دوه میاشتې پاتې دي. نو هغه دوران کې د تنګریده کې په امریکا کې او په نړۍ کې ورته یو ټکه استعمالي کې چې هغه لیم ډک پرزیدنت دی، یعنی یو داسې صدر دی چې کوم به شک چې نړۍ کې هغه ډېر خلک احترام کوي، ورسره دا ده چې هغه چې کوم اثر دی چې کوم سفارتي اثر ورته وي یا سیاسي اثر ورته وي هغه محدود شوی دی، ختم شوی خو نه دی خو محدود شوی ضرور دی، ځکه چې امدا کا اثر چې کوم در لاندې نن غزا ته امداد کې د لګونت زیاتواله
ډیرو بخي. خټک صاحب نن د یمن هوتسي اغیانو لخوا هم په اسرائیل کې بریدونه شوې دي، په هغه کې اگر چې د مرجوب لغي دا وی کړی خو اسرائیل وایي چې غي ناکامه کړی، په دغه اړخ باندې اسرائیل ته څومره سخت چیلنج دی یا دغه لخوا ته کوم مزاحمت شته؟
پوری مزاحمت خو یقینا چشته دی. اسرائیل دا اعلان کړی چې هغه لږ تر لږه دوه ډرونز غورځولې دي. نن دا بریدونه خو تقریبا روزانه په بنیاد باندې کیږي. دا صرف هغه صورت کې ما په خیال چې د دې لکه کله به نقصان کی کله به نه کیږي، ځکه چې د اسرائیل دفاع چې کوم د فضائي دفاعي نظام دی ما په خیال دا ډېر زیات فشار لاندې دی، چې کله روزانه تاسو وګورئ چې 500 پورې کله 500 راکټې د لبنان د طرفه سي، کله بیا د کشانته ډرون بریدونه د حوثیانو د طرفه کیږي، یا بیا د عراق کې چې کوم مشته ملیشیاز دی هغه د طرفه کیږي، نو هغه خو هغه لپاره یو فشار دی، هغه نه خلکو خپل ژوند هم بیلل دی او دا د لپاره یو درد سر هم جوړ شوی دی. ولې چې اسرائیل یو ورکوټه وته ملک دی او په دې ورکوټه وته ملک کې دومره زیات فضائي دفاعي نظام دی چې زمان نه دی خیال چې نړۍ کې چرته دومره لوی تنظیم به وي دا راکټو او دا نور توغندو یا میزایل غورځولو د لپاره چې کوم د وخت اسرائیل کې دی. خو هغه نه باوجود تاسو وګورئ چې هغه بریدونه کیږي، ولې چې انګریزي کوي کنه چې د سیستم از اوورویلمډ، یعنی هغه دومره راکټې زی چې هغه سیستم خپل اهلیت او بیلی چې هغه هر یو راکټ راوغورځي یا هر یو ډرون راوغورځي. نو حوثیانو له طرفه هم دا دي بریدونه روان دي، هغه دا وایي چې موږ به جاري ساتو، ګرچې دا ورسته دا ویکند چې کوم دا اتوار جو هفته او اتوار په ورځ یو ځل بیا امریکای او د برتانیې له طرفه دا خبر نو چې هغه حوثیان په نخښه کړی دي په یمن کې، هغه دا واده نه ده چې هغه څومره نقصان شوی دی، خو دا خبرونه شته دي چې هغه په نخښه شوی دي باوجود د دینه چې دا حمله نه ختمیږي. ولې چې هر چاته معلومه ده چې حوثیانم نه کلاریږي، حزب الله نن دا داوا کړی ده چې باوجود د دینه چې موږ باندې اسرائیل دومره بمباری وکړله او موږ سره وسله خډیره ده او دا موږ غورځو په اسرائیل باندې، نو دا حالات دي. په دوه حالاتو کې واحد حالات چې کم دی هغه یقینا چې دا خبر او تو
ده چې کم پټه کولاړي دي. صحیح، ډیر مننه خټک صاحب، تاسو
ډیر مننه.
پښتوه په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salivili sata la divasarose.
د پښتونخوا د صحت ماهرین وایي چې سیمه کې روانه ناامنی ماشومان ته د بیلابیلو بیماریو د بچ کېدو ویکسین ورکولو کې خنډ جوړ شوی چې له سبب یې ځینې سیمو کې ماشومان د پولیو ترڅنګ د بعضې نورو ناروغیو د ویکسین نه هم محرومه پاتې کیږي. د نومبر لسمه نیټه ټوله نړۍ کې د ایمونایزیشن یا د یو شمیر بیماریو خلاف د مدافعتي ویکسینو ورځ په توګه باندې لمانځل کیږي. خو پښتونخوا صوبه کې د حفاظتي ټیکو پروګرام څه ډول مخ په وړاندې او دی کې مخ په وړاندې دی او کم چیلنجونه ورته دي. د ډیوه خبریال عثمان خان د پیښور نه په دغې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي دا وخت په ګرد صوبه کې د 15 کالو نه کم عمر ماشومان ته د 12 بیمارو ویکسین ورکول کیږي په کوم کې پولیو شرې میادي تبه زیړې پوخله او د خناک ترڅنګ ځینې نورې بیماری شامل دي.
مونږ ته ټولو کې غټ چیلنج دا دی چې مونږ سره ټیکی ګورنمنت مفت چې دی نو ورکړي دي هسپتالونو کې پراته دي. ویکسینیټر شته هغه ویکسینیټرز ایون کلو تزی په میاشت کې یو چکر لګی او هغه ماشومان ته ټیکی لګی. خو والدینو ته دا درخواست دی چې دی دا ماشومان یا هسپتال ته یا چې کله کلی ته درشي نو چې هغه حجرې ته د ویکسینیټر سکار راولي.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمه وایي دا وخت ټول صوبه کې 80% ماشومان ته د ای پی آی پروګرام لاندې د 12 بیمارو حفاظتي ویکسین ورکول کیږي. په پاکستان او بیا په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا کې کارپوهان وایي ډیر خلک د ویکسینو د اهمیت په اړه بي خبر دي. د پاکستان د وزیر اعظم د پاره د پولیو مخنیوي پروګرام فوکل پرسن عائشه رضا فاروق په ورستیو کې ویلو په روان کال ستمبر میاشت کې چې کوم پولیو زد کمپاین شوه هغه د یو میلیون نزیات ماشومان د ویکسینو محرومه پاتې شوی دی.
یو انفیکټډ ماشوم یا راسیم زده ماشوم یا غټ سړی پوره په خور د پر ډیر دی دغه ملټیپل زاینو کې کینی ملټیپل زاینو کې هغه ناست پاستا کوي دا وت تعلقات وی دغه پاتې کیدل وی یو ورځې دوه ورځې نو کنن په ممندو کې پازیټیو راځي نو سبب په خور کې لسته کیسونه تاسو سره راغلي.
ډاکټران وایي په کوم سیمو کې چې د روټین حفاظتي ټیکو مهم کې ماشومان ته ویکسین ورکول کیږي هلته کې سونه مخ ته نه راځي. چرته چې کې سونه راشي د دې نه دا معلومیږي چې علاقه کې ماشومان د ویکسین نه محرومه پاتې دي.
کم ځای کې چې هیومن کیس رالو نو هغه ځای کې کمپین هم کمزورې دي، کوالټي یې خراب ده او ورسره هغه ته کې بیا روټین ایمونایزیشن چې کم ای پی آی سرویسز دي هغه هم کمزورې دي ځکه تاسو بیا هیومن کیس شروع شي.
خیبر پختونخوا کې حکومتي او د صحت محکمې چارواکو سو واري منلی دا چې د سوبې په ځینې سمو کې روان نامنی او انکاری والدین او د دروغو ډیټا ماشومان ته حفاظتي ویکسین ورکولو کې لوی خنډ دی. خو حکومت دغه مسلې د منځ وړلو لپاره په مختلفو تګلارو کار کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو وایس اف امریکا ډی وټی وی ګورئ. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په وډل نن یعنی د ګل پورز باندې اسلام آباد ته رسیدلې چې د خپل وو عرب ډالرو د پور په اړه د پاکستان حکومت لخوا د اخستل شو ګامونو جاج واخلي. د مطبوعاتي راپورونو لمخې د IMF ډلې نن د خزانې مرستیال وزیر او د FBR د چارواکو سره لیده کاته کړي او سبا یعنی د نه پورز باندې به د خزانې مرکزی وزیر محمد اورنګزیب سره ناست کوي. د ډیوه خبريال الیاس خان د اسلام آباد نن نور تفصیل تاسو ته وایي.
آئی ایم ایف له پاکستان څخه غوښتي چې د بارانۍ مالی خلا د پوره کولو لپاره نور اقدامات وکړي. د آئی ایم ایف په وینا د پاکستان د بارانۍ مرستو خلا 15 ارب ډالره ده او آئی ایم ایف غوښتنه کړې چې پاکستان دا خلا ختمولو لپاره یو جامع تګلاره وړاندې کړي. د سرچینو له مخې د بارانۍ فاینانسینګ یا مرستو خلا ختمولو لپاره به له چین او سعودي عرب څخه مرسته غوښتل شي. سیډونکي وایي پاکستان ته به د خپل اقتصاد د بیا رغونې لپاره نه صرف خپل اقتصادي اصلاحاتو ته دوام ورکول وي، بلکې د بارانیو قرضو په حواله سره به ورته خپل ژمنې هم پوره کول وي.
پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنٹینیو رکھے.
آئی ایم ایف غواړي پاکستان د خپل بارینو قرضو ضرورتونه پوره کړي او د لړکې چې د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او نورو دوان خزه قرضو راوړلو کوم ژمنې کړې دي هغه پوره کړي او د آئی ایم ایف پروگرام ته دوام ورکړي.
د آئی ایم ایف ډله په داسې مهال د پاکستان سفر کوي چې د محصولاتو وفاقي ادارې ایف بی آر د روان مالی کال لومبو دریو میاشتو هدف ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او د خزانې وزارت له مخې صوبایي حکومتونو ته هم سرپلس بجټ کې د 650 میلیون ډالرو د کمی مخه ده او بل مرکزي حکومت په لومبو په وړو او غټو دکاندارانو ټیکس لګولو کې هم پاتې راغلی دی. سیډونکو او اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي کې د حکومت لخوا د بجلی او ګیس بیو کې یو ځل بیا د اضافي وړاندیز او په کرکیله او وړو او غټو دکاندارانو ټیکسونه لګول سره به ګرانی یو ځل بیا کېدای شي چې سیوا شي.
پاکستان لپاره دا وخت بنیادی پریشانی ټیکس آمدن کې کمی دی. پاکستانی چارواکي به په دې خبرو کې د آئی ایم ایف ډلې ته خپل ټیکس آمدن سیوا کولو یقین ورکوي او چې څومره ژمنې کړې د هغې کارکردګي او د ټیکس راټولولو ادارو کارکردګي به ورته ښایي.
زیشان حیدر زیاته کړه آئی ایم ایف به په پاکستان فشار اچوي چې د خپل ټیکس آمدن هدف ترلاسه کړي او حکومتي خرچې راکمې کړي. روان کال د جولای نه راپه دې خوا د پاکستان مرکزي بینک د سود شرکې 0.5% کمې راوستې دي او وایي دا به نور هم راکموي چې کاروباري هلو ځلو ته وده ورکړي، کوم چې دا وخت د سود زیاتې شرې او د بجلی زیات نرخونو له وجې ډېر په دمه روانې دي. 13 ورځو کې د آئی ایم ایف د منځنی ختیځ او مرکزی آسیا څانګې مشر جهاد ازور یوې خبری غونډې ته ویلي وو د پاکستان اقتصادي اصلاحات او عمل ته به دوام ورکول وي، کوم چې نه یوازې اقتصادي ثبات پیاوړی کول غواړي بلکې د مالی خطرونه کمول او د انرژي او په زیان کې تلونکي حکومتي ادارو په ګډون د ځینې مهم سکتورونو اصلاح کول او د سوداګرۍ چاپیریال ښه کول دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د ونډو بازار پر ریکارډ کچا باندې بارتلی او اقتصاد پوهان وایي چې دا ښایي معیشت مثبت اړخ ته روان دي او په ملک کې د سود د شرې د کمی له وجې کاروباریان خپلې پیسې د بینکونو او بانډونو په ځای په سټاک ایکسچینج کې لګوي، خو بیا دې سره په عام وګړو څه اثر نه پریوزي او ګرانی لا پر ځای ده. نور تفصیل د مردان نه د ډیو خبریال ریاض حسین تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان کې د کاروباری اونې په اول ورځ د ونډو بازار د سر د سلو کپنو انډیکس 0.40 درجه ته زیات شوی وو او په دې کې 0.5 درجه اضافه شوی وو، خو بیا ورستو 3.48 درجه تر کوز شوی وو او په دې کې 3.5 درجه اضافه ریکارډ کړی شوی وو. اقتصاد پوهان وایي د سود په شر کې د کمی ورستو کاروباریان د بینکونو او بانډونو نه پانګونې وباسي او په سټاک ایکسچینج کې پانګونې کوي، خو بیا هم دا زیاتوالی د حقیقت نه سیوا دی.
سٹیٹ بینک او دا سٹاک ایکسچینج خپل ریگولیٹری باڈیز دا پیرامیٹرز اغي معیار کوي، نو زبا دا وای ما چې کم دی کی کم انویسٹمنٹس کوي یا چې کم سٹاک ایکسچینج کم انویسٹر راځي دی کی کو ه انویسٹرز کم دی چې اغي دا کمپنی شیئر ته ګوري چې دی کی فردر گروث راغلی دی، دا گروث د وجې دا کمپنی شیئر برته لري کنه د ډیمانډ د وجې شیئر برته لري.
روانه میاش د نومبر په سلور منیټا د پاکستان سٹیټ بینک د سوچره 2.5% کم کړی و او د سوچره یې د 1.5% نه 15% تر اوسته د سٹاک ایکسچینج د ویپانی تر مخه زیاتره کاروبار د توانای او بانکونو په سانګو کې شوی. سوداګر خوشبینه دي چې د سره به په تجارتی فعالیتونو کې نور اضافه وشي او خایي چې معیشت مثبت طرف ته روان دي.
دا تاسو چې سٹاک ایکسچینج نو چې دروینه دا په ارزښت کم نه دي ان شاء الله دا به دا هغه اشاره دي چې د سره د ملک اکانومي چې دا سټیبل غاړي روانه ده روزګارونه ان شاء الله هغه غاړي روان دي حالات به ان شاء الله ټیکيږي په وطن کې په دې ملک کې ټول نه ضروري خبردارا چې په دې ملک کې پولیټیکل سټیبلټی پکار ده چې کله تاسو سره پولیټیکل سټیبلټی ني نو بیا تاسو سره معاشي سټیبلټی چې کوم ده دا بیا سی خو وي.
تیرونه د ونډو بازار په اول ځل 3.0 درجه ته زیات شوی وو او په دې کې په ونیز بنیادونو 2301 درجه اضافه شوی. اقتصاد پوهان وایي د ونډو بازار د حقيقي کاروبار نه 1200 درجه زیات دی او سو وخت هم د خپل حالت تراتلی شي.
او سټاک ایکسچینج کې ریس فیکٹر لکه سی وادي په نسبت د پی آی بیز او ٹی ایف بلز نه علاوه اغه کې لکه ریس کم دی د کې لکه سی وادي سپیکولیشن فیکٹر پر سٹاک ایکسچینج کیشتا.
اقتصاد پوهان وایي په مجموعي توګه په نړیواله کچه هم گرانی کم شوه او د امریکا فیډرل ریزرو بینک هم د سود چر را کم کړي او په نړیوال مارکیټ کې د ډالر بیا زیاته شوه خو په پاکستان کې د روپے په قدر کې کمی لیدل کیږي. ریاض حسین وایي سپ امریکا ڈیوا مردان.
د ژمی په شروع کې دوه پاکستان کې دوه ودونو په کچه کې اضافه شوې ده خو خلک وایي چې د سرو زرو قیمتونو کې د اضافه په وجه دوی ناویل زیات کالې نشي جوړولې. زرګران وایي چې د ګرانۍ په وجه د دوی ګاک کم شوې ده. د ډیوا خبريال مدثر شاه او هاشم علي په دغه باندې یو راپورټر کړی دی تاسو ته وړاندې کوم.
دہل کو دامان اسیدن کے وزیر خان د نومبر اخری نیٹو کے د خپل ورار کی دن کی وادلا سامان اخلی و ایس اف امریکا ڈیوسر خبرو کے دی وای مخ کی بدئی نور و دنو کی کالی او نور سے زنا زیات خستل او اس د گرانی پ وجہ و دنو کی زیات خرچہ نشکولے
نو کالی مز یو دری تولی کڑے دے او مطلب مخ کے شپگوتو لو کی اس دری تولی کی او لگا ڈیر گران دے کالی نو بازار سو د انسان وسہ پوری دی.
وزیر خان زیاته شپګته کال وړاندې چې د ټي وي فریج واشنگ ماشين او نور دغه شان سيزونو کم بیا وا هغه اوس یو په دشه ودا وای د سرو زرو قیمت خو دری چند نه هم سیوا شوه دی. د سرو زرو د قیمت سیوا کې دوه اثرات د پیښور تاریخي اندرشیر بازار کې هم لیدل شي.
مخ به ډیر زیات کېدو چې را موسم بل خوشونو خلک ډیر زیات راتل زموږ هغه ته زموږ سيزون شروع شو خو دا سرون نظام کال لیکن چې را ډیر زیات هاي شوه دی نو پدې وجه باندې اوس هغه شي نشته دی. اوس سیزن میزن د خلک نوري خالي دي زر کی او ودونه خو څه خبر ټیک ډیر زیات خو زیات خلک اوس ارتفیشل طرف ته روان ډیر زیات دي زردار چا د اوس کار نه دی او چا چې ومه خلاص توري جوړ نوغي توله او دتولي جوړي.
بختیار غفران زیاتې اکتوبر میاش کې دلته د یوې تولی قیمت 3,00,000 روپو نو چت شوی اوس د 2,00,000 روپو پر راکمېدو. د تیارو کالو د یوې تولی قیمت 3,00,000 کم 3,00,000 روپۍ دی. وای دې بازار کې 2,500 د زرګرانو دوکانونه دي خو بازار کې د شلو نه هم کمو دوکانونو کې غافلی دی شي. پوهان وای د تیرو دوو کلونو شمیرو ته په کتو ښکاری پاکستان کی غربت کے سلویخ اشاریہ 2% نہ سلویخ اشاریہ 50% تصیبا شوی دے.
یو وخت زمنګ بجٹ ڈیفیسٹ تے زمنګ دا گورنمنٹ خرچے زیاتی دی او اگر خرچے کمول ایم نشی پ دفاع باندې خرچہ دا یا پ سرکاری محکمو باندې خرچہ دا یا پ خلکو لجکم سہولیات ور کئی پ صحت پ تعلیم باندې بل لخت آمدن کم دے دا گورنمنٹ آمدن دا ٹیکسونو نہ راضی کم خلک چ مالدار دی یا پیسے وسر دی ہوئی ٹیکسونو نہ ور کئی.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه د روان مالیکا 2023 15 لومبو سلورو میاشتو کې د ګرانۍ شرعه 8.8% وه. آی ایم ایف پاکستان کې روان مالیکال کې د ګرانۍ شرعه 9.8% او نړیوال بینک پاکستان کې تر 2023 پورې غربت ته مجموعی آبادۍ 90% اټکل کړی دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا پیښور.
We'll be right back. بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د انټرنیټ د صارفینو تر مخه د نومبر په لسمه پاکستان کې ورو انټرنیټ سره د وی پی ان په کارولو کې هم خندونه مخې ته راغلي چېلونکو وایي چې د پاکستان حکومت اوس د فایروال په محاکمه کې وی پی انز بندول وی پی انز بندول یو پیل کړی دي او د وی پی ان استعمال ولی کیږي او د پاکستان حکومت ولی د دې بندولو هڅې کوي پدې باندې نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوه خبريال وقار رحمت تاسو باندې کوي
وی پی انز په پاکستان کې د ایکس او نورو محدودو وب پاڼو ته د لاسرسي لپاره کارول کیږي
وی پی انز ته آپکو مزید سیکیور وی بناته
وی پی ان کارول بالکل محفوظ دي د دې استعمال تاسو ته د مقدر کوي چې هغه وب پاڼه چې ور باندې بندیزونه دي خپه اسانه تاسو بغیر د سستون ذکرول شي د سره انټرنیټ پر رفتار کې هم خواله راځي او په خاصه توګه د پاکستان په موجوده صورتحال کې چې روزانه په انټرنیټ کې سن سم مسله وي
په پاکستان کې د فروری راهسه د وی پی ان کارول ډیر شوی کله چې حکومت د ټولنیزو رسنیو وب پاڼې ایکس بندیزو لګاو خو بیا هم ایکس حکومتي بیانونو لپاره یو مهم پلیټ فارم دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ایکس ډونلډ ټرمپ ته د مبارکي پیغام ورکړو او دا غي ورستا په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم شهباز شریف د وی پی ان دلاره په ټویټونو تاوده بحثونه پیل شول سیډون کې وای د وی پی ان په استعمال پابندي د اظهار رائے په ازادۍ او بل کدغن خکاری په اگست کې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي په هواد کې د وی پی ان خدماتو د سنسر کولو د منصوبو اعلان وکړو په دې اړه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي د ډیوه پښتنو ته ځواب نه دی ویلې خو د یادې ادارې سرچینه غیر ريجستره شوی وی پی انز د پاکستان لپاره امنیتی خطر بولی ناقدین دا اقدامات د ډیجیټل حکومتو د سرغړاونې په توګه ګوري
یو طرف ته دی د اظهار رائے د شخصي ازادو او د میډیا د ازادۍ خبره کوي بل طرف ته دی پر ټوئیټر باندې کتغن لګوي او دا کوشش کوي چې خلک چې کم دا غاده خپل د رائے اظهار چې کم دا هغه ونه کی ما دا خیال دی چې حکومت ته دا پکار دی چې یو کلیریټی سره مخ ته راشي یو ډیجیټل یو غیر مبهم ډیجیټل پالیسي اعلان وکړي ځکه چې حکومت دا ډیجیټل پاکستان خبره کوي خو څور اسې چې دا کلیریټی مخ ته نوي رغلي دا ابهام چې کم دا ختم
شوی نه وی نو غره سي دا ملک چې کم دا مخه تا نشي تل پی ټي اي وای کال 2000 شلم نه را پدې خوا شل زره څخه زیات وی پی انز او آی پی اډریسز ريجستره کړي چې وی دي د مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې لدې وړاندې هم په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګیدلې دي وړاندې د پاکستان د پوز ویان لیفټیننت جنرال احمد شریف چودري یو مطبوعاتي غونډه ته ویلیو چې ډیجیټل ترهګر د پاکستان په پوز د جلی خبرونو للارې بریدونه کوي او مقصد د پوز او د ولس اړیکې خرابول دي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه ټولا او به تر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساتا لډي وسره اوسې Thank you.
قدر من اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځای کې پاتې راسيږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه د ډیو په پاڼه ویو ډیو رادیو ډاٹ کام باندې سلی دي ساته تاسو کته شي. دغه تل کې تاسو د پاره په لیکل شوی بڼه په اډیو شکل کې په ویډیو شکل کې یو شمېر مهم معلومات د راپورونو په شکل کې د پروګرامونو په شکل کې په لیکل شوی راپورونو شکل کې د پراتی ستاسو لپاره نو خامخا دغه تر صحیح وکي وی ګوري ویل ولې یو وی د نړۍ او د سیمه په سیاست او په حالات خپل ځان خبرو ساتي. زه سره د خپل همکارانو تاسو نخلم اجازه خوش پولري د لفمان.